द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم سحر مپا خیر دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ته وګورئ نن د زیارت ورځ کال 2019 د دسمبر د میاشتې 19 نیټه را دا وخت په اسلام آباد او سوابی کې د سحر شپږ او په کابل کې د سحر 15 بجې دي دلته په واشنگتن ڈی سی کې نن د شروع ورځ کال 2019 د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده او د شپې 8 بجې دي د وی او اے دیوا په دې خبرونه کې درته ز محمد عالمگیر هرکلی وایم لومبي د خبرونو سرټکی په نړۍ کې مسلمانانو ترپېخ چیلنجونو په اړه بحث لپاره د شلو پورې مسلمان هیوادونو مشران په ملیشیا کې څلور ورځنۍ سرمشریز غونډې لپاره راغونډ شوي. سعودي عرب د غونډې مخالفت کړی او د سعودي دباو لاندې وړاندې رضا پاکستان غونډه کې د ګډون نه انکار کړی. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د دفاع وزیر مارک اسپر خپل هندي سیالانو سره واشنگتن کې ملاقاتونه کړي. د امریکا خارجه وزیر ویلي د پاکستان څخه خبرېدونکو ترهګرۍ په اړه د هند اندېښنو سره اتفاق لري. د امریکا کانګرس د صدر ترامپ امپیچ یا مواخذه کولو لپاره به لږ ساعت کې وټه چوي. د کانګرس ډیموکریټ غړو د مواخذې په حق کې او صدر ترامپ ریپبلیکن پارټي غړو د امپیچمنټ په مخالفت کې بیانونه ریکارډ کړي. دا وو سرټکی اوس وخت د خبرونو تفصیل ده. د نړۍ شل پوری مسلمان هیوادونو مشران او ستر استازي د ملیشیا پایتخت کوالالمپور کې راغونډ شوي چې په نړۍ کې مسلمانانو ترپېخ چیلنجونو باندې بحث وکړي. خو سعودي د غونډې مخالفت کړی او پاکستان یې غونډه کې د ګډون څخه منع کړی. د نهې پر ورځ په خپلو خبرو کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د دې خبر پخلی کړی چې پاکستان به ملیشیا کې کیدونکې د غونډه کې د سعودي او عرب اماراتو د اندېښنو په سبب ګډون نه کوي. د کوالالمپور دی سرمشریز غونډې ایجنډا لا واضح نه ده، خو اندازه ده چې کشمیر او منځنی ختیځ شخړو په شمول د شام او یمن جنگ د برما روهینګیا مسلمانانو کړمې او د چین زنګجیانګ په سیمه کې وی غیر مسلمانانو سره د چین ناروا چلند کیدلی شي چې د بحث موضوعات وي. د غونډه کې تمه ده چې د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد او د ترکی صدر رجب طیب اردوغان هم وینا وکړي. امریکا او هند نن د دفاع ساينس او ټیکنالوژي په مت کې همکاري سیوا کولو باندې رضا شوي. او د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو او د دفاع وزیر مارک اسپر خپل هندي سیالانو خارجه وزیر سوبرمنیم جی شنکر او د دفاع وزیر راجنات سنگ سره لیدلي. په خپل خبرو کې د افغانستان په حق له د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو خبرې هم کړي. د پاکستان څخه خبرېدونکو ترهګرۍ په اړه د هند اندېښنو سره اتفاق لري. مایک پمپیو وایي موږ به دا حساب کې هم راولو. مایک پمپیو زیاته کړي چې موږ هیلمن یو چې د افغانستان ټولې سیاسي ډلې، افغان دولت او غیر افغان دولتي مشران او طالبان به د تشدد کموالي ته غاړه کېږدي کوم به چې د ډزبندۍ سبب وګرځي. مایک پمپیو وویل هیله ده چې دا ډزبندي به د مذاکراتو بنیاد وګرځي کوم چې د افغان اولس د دوی د مشرانو او طالبانو ترمنځ وي، او که داسې وشول نو امریکا به د افغانستان کې خپل موجودګي راکمه کړي. خو داسې کولو په وخت به د امریکا دا هم یقیني کوي چې بیا دوی ته افغانستان څخه خطر جوړ نه شي. د هند خارجه وزیر په خپلو خبرو کې ویلي د افغانستان راتلونکي په پام کې دی او غواړي چې افغان امن مذاکرات د افغانانو په خپل منځ کې وشي. د امریکا کانګرس په د پنړې کې د مسلمانانو تر پیښ چیلنجونو په حق باندې په بحث لپاره را د شلو پورې مسلمان هیوادونو مشران په ملیشیا کې څلور ورځنۍ سرمشریز غونډې لپاره راغونډ شوي. او د امریکا کانګرس نن د صدر ترامپ د مواخذې یا د امپیچ کولو په کاروای باندې لاس پورې کړی. ډیموکریټ اکثریتي کانګرس په صدر باندې تور لګوي چې هغه د خپلو ګټو لپاره خپل څوکۍ غلط استعمال کړي او د کانګرس د دو یعنی د صدر خلاف د پلټنو په لار کې صدر ترامپ هم خند هم جوړ شوی. د کانګرس سپیکرې میرمن نانسی پلوسی د اوږد بحث شروعات کې ویل صدر ترامپ یوکرین د خپل کال 2020 ممکنه ډیموکرات سیال جو بایدن خلاف پلټنه شروع کولو لپاره د فشار لاندې راوستلو هڅه کړې. او بیا د دې خبرې د کانګرس پترس کې د کانګرس تفتیش په لار کې خنډ جوړ شوی. د میرمن پلوسی په وینا صدر مونږ سره د مواخذې نه علاوه بل کوم لار نه و پرېښودلې. هغې ویل کومونږ دا وخت سبو نکړل نو دا به د خپل فرض نه مخړول وي. نن موږ د جمهوریت د بقا لپاره راغون شو یو. د کانګرس ریپبلیکن غړي ډګ کولینز د صدر ټرمپ کلک چې کوم چې د صدر ټرمپ کلک پلوي دی د صدر ټرمپ په اړه د میرمن پلوسی نظر رد کړی او ویلي ډیموکراتس د تیر درې کالو راهسې خواهش لري چې صدر د مواخذه کړي. هغه زیاته کړه کانګرس د صدر د امپیچ کولو خبره په داسې وخت کې راغستلې چې را روان کال 2020 کې هغه بیا انتخاب ته ولاړ دی. د صدر واک پاتې کېدل یا نه پاتې کېدل اختیار ووټ اچونکو سره پکار دی. د ملګری ملتونو کډوالو په اړه غونډې کې چې جنیوا کې شوی کې ویل شوی چې د نړۍ مالدار هیوادونه د یقیني کړي چې خلک خپل کورونه پرې خودلو باندې مجبور نشي. د لیبیا سفیر تمیم بایو ویلي د کډوال حیثیت ترلاسه کولو وړاندې یو بې کورتن ډېر د کړمو څخه تیریږي. چارواکي دریځ لري چې په نړۍ کې زیاتره کډوال د بشري حقونو په مالې سره هم مخ کیږي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
امریکا دی وخت پرونه ده د نړۍ شل پوری مسلمان هیوادونو مشران به په ملیشیا کې راغونډي کی. ملیشیا کوالالمپور کې د سلور وزنې سرمشریز غونډه کې تمه ده چې نړۍ کې مسلمانان تر افیخ چیلنجونو پاړه باندې بحث وشي. خو سعودي د دې غونډې مخالفت کړی او د سعودي فشار د لاندې پاکستان هم کوم چې وړاندې ویلو چې د غونډه کې به ګډون کوي اوس د دینه انکار شوه. زموږ همکار عدنان رشید په دې موضوع رپورت تیار کړی. ساسو پام مرته ګرځو.
د شروع یا چرشنبه په ورځ په ملیشیا کې د اسلامي هیوادونو سرمشریزه غونډه پیل شوه. خو سعودي عرب، متحده عرب امارات او پاکستان په دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی. په کوالالمپور کې جوړ شوې د سلور ورځنۍ غونډه کې د مسلمان هیوادونو مشران، پوهان او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو پوهان ګډون کوي چې مقصد یې د مسلمان هیوادونو په ستونزو او د دغه هیوادونو ترمنځ د همغږۍ په موضوع بحث او د هغې د حل لار لټول دي. د غونډې مشري د ملیشیا وزیر اعظم ډاکټر مهاتیر محمد کوي. هغه د غونډې په پیل کې وویل
وی هاف انډیورډ ټو هولد دیس سمټ بیکاز وی فیل دټ وی هاف ټو ډو سمټینګ ټو امپروو د لایفز اف مسلمز د ورلد اوور.
مونږ کوشش وکړو چې دا غونډه را جوړ کړو ځکه چې مونږ محسوس کړل چې په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو ژوند ښه کولو لپاره څه کول پکار دي. مونږ محسوس کړل چې اسلام فوبیا یا د اسلام پر ضد د کرکې مخه ونیسو.
وی نیډ ټو فایند ا وی ټو ادرس اور شورت کامینګز اور ډیپندنس.
مونږ له داسې لارې لټول پکار دي چې خپل کمزوري ختم کړو او غیر مسلم هیوادونو باندې انحصار کم کړو چې خپل ځانونه د اسلام د دښمنانو نه محفوظ وساتو. تاکل شي بي واچ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به هم په دغه غونډه کې ګډون وکړي. خو د نهي یا سه شنبه په ورځ د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد اعلان وکړ چې عمران خان دغه غونډې ته نه ورځي. د خاغلی مهاتیر محمد د دفتر نخ پور شوی بیان کې ویل شوی دا د هغه خوخه ده. مونږ ور باندې زور نشو کولای. په اسلام کې جبر نشتا. هغه ګډون نشي کولای. شاید هغه سره نور ستونزې لري. سعودي عرب نه یوازې په دې سرمشریزه غونډه کې د ګډون نه انکار کړي بلکې مخالفت یې ورسره هم څرګند کړي. د سعودي عرب حکومتي خبری ایجنسی د رپورټ تر مخه د نهي یا سه شنبه په ورځ د سعودي بادشاه سلمان د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد ته په ټلیفون باندې په ډاګه کړه چې د اسلامي هیوادونو په ستونزو او مسایلو باندې غونډه باید صرف اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی راوغواړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د انکار وروسته میډیایي رپورټونو ویل چې د پاکستان د بهرانو چارو وزیر شاه محمود قریشی به په دغه غونډه کې ګډون کوي. خو هغه هم د چهارشنبه یا د شورو په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په استازیتوب په دې غونډه کې هیڅوک ګډون نه کوي. شاه محمود قریشی ویلي سعودي عرب او عرب امارات د کوالالمپور د سرمشریزي غونډې په اړه ځینې اندېښنې لري. حسنه چې دا غونډه د امت د ویشلو سبب جوړ شي او د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ د اسلامي همکارۍ سازمان یعنی او آی سی په وړاندې یو بل اسلامي سازمان جوړولو ته لار جوړ کړي. سیاسي سړونکو وای سعودي عرب ته د دسمبر په 14مه نیټه د وزیر اعظم عمران خان د سفر نه د سهکاریږي چې پاکستان د سعودي د فشار لاندې د کوالالمپور په غونډه کې د ګډون نه انکار وکړو. او بل وجه دا هم کېدل شي چې په دغه غونډه کې د یوغور مسلمانانو په حالاتو باندې ممکنه بحث وشي، او عمران خان نه غواړي چې د خپل ګاونډي چین سره خپل اړیکې خراب کړي. چا چې په پاکستان کې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو اقتصادي منصوبه سی پیک پیل کړې ده. د ملیشیا وزیر اعظم مهاتیر محمد وای ټولو شپږ پنځوس هیوادونو مشرانو ته په سرمشریزه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو وای یوازې د شل هیوادونو مشران او د هغوی استازي به په دغې کې ګډون کوي چې پکې د ملیشیا، ترکی، قطر، ایران او د الجیریا مشران شامل دي. د پاکستان دان ورځپاڼې خپل رپورټ کې د منځني ختیځ په چارو باندې نظر لرونکي سیړونکي جیمز دورزي د خولې لیکلي مسله د مختلف ډلو ده. په یو ډله کې سعودي عرب او متحده عرب امارات دي، او په بله ډله کې قطر او ترکی شامل دي، او پاکستان په منځ کې کوشش کوي چې د دواړو ډلو ترمنځ جوړجاړی راولي. د کوالالمپور د غونډې څرګنده ایجنډا د رسنو سره لا نه ده شریکه شوې، خو اټکل کیږي چې په دغه غونډه کې به د منځني ختیځ خصوصا د شام او یمن په مسایلو، د میانمار روهینګیا مسلمانانو په ناوړه حالات، د چین په یوغور مسلمانانو باندې د زیاتېدونکي ریاستي جبر او د کشمیر په اړه بحثونه وشي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
امریکا او هند نن د دفاع، ساينس او ټکنالوژي په مټ کې همکاري سیوا کول باندې رضا شوي، او د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو او د دفاع وزیر مارک اسپر د هند خپل سیالانو خارجه وزیر سبرمنیم جی شنکر او د دفاع وزیر راجنات سنگ سره لیدو کاته کړي. زموږ همکار ارباب محمود علي پیو رپورټ تیار کړی، تاسو په مرته راګرځو.
د امریکا سټیټ ډپارټمنټ ویلي دی چې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو سره لوازنامه ته حتمی شکل ورکولو د هڅو لړکې د افغان مشرانو سره خبرې کړې دي. افغانستان کې د سولې د چارو لپاره د وزارت وایند نجیب انوري ډیوه ته ویلي دي چې هغه د خلیلزاد د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان مشرانو سره لیدلې دي.
ته اوربان ترنګوالي او له افغانستانه بهر د طالبانو د پتنځایونو په اړه بحث د افغان حکومت د مشرتابه او شغله خلیزات د لیدنې اصلي ټکی وو. افغانستان او امریکا دواړه د تاریخوالي له دوام اندېښمن دي او د اوربان په ټینګېدو ټینګار کوي. د افغانستان خلک تمه لري چې د دغې پروسې دوام به د تاریخوالي د درېدو او په افغانستان کې د تلپاتې او عزت سولې لامل شي.
د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو په واشنگتن کې د هند خارجه او د دفاع وزیرانو سره ګډ خبري غونډه تویل دي چې هیله مند دي افغانستان کې افغان حکومت په افغانستان کې غیر افغان دولتي مشران او طالبان په تشدد کې کمی راوستلو ته تیار شي. دوی به د نتیجې ته ورورسي چې اصل مقصد په تشدد کې واضحه کمی راوستل دي، کوم چې به اوربان او د دوی ترمنځ او د دې ترڅنګ د افغان ولس د خپل مشرانو سره داسې مذاکرات ته لار هواره کړي چې نه یوازې امریکا په افغانستان کې خپل شمیره راکم کړي، بلکې ورسره دا هم یقیني کړل شوی وي چې د افغانستان نه په امریکا له طرحګری خطر بيخي ډیر کم پاتې شي. زلمی خلیزاد د طالبانو سره د یو کال راهسې خبرې کوي او ویل کېږي د ستمبر په میاشت کې دوی په لوازنامه سلا شوی وو، خو دغه وخت په ناساتی توګه د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د طالبانو سره مذاکرات ختم کړل. د امریکا او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې د نورو شرایطو ترڅنګ دا هم ویل شوی وو چې طالبان به دا یقیني کوي چې افغانستان د ترهګرۍ مرکز جوړ نشي او بیا په بدل کې به خارجي ځواکونه افغانستان پریږدي. خو د پیر یا دوشنبه په ورځ کابل کې د وینا په وخت د امریکا سېنیټر لنسی ګرام ویلي چې په تاده کې د افغانستان نه ځواکونه وستل بد کېدلی شي.
cannot withdraw in a fashion to allow international terrorism to rear its ugly head again in Afghanistan.
موږ په داسې طریقه ځواکونه نشو وستلې چې یو وار بیا نړیوال ترهګر خپل ناوړې مخ په افغانستان کې راښکاره کړي. طالبانو باندې باور نشي کېدل چې د ترهګرې خلاف د اعتماد ملګری ثابت شي. دا به د امریکا ناپوهي وي چې په طالبانو اړه ولري چې دوی به دا یقین کوي چې القاعده او داعش بیا را پیدا نشي. په وروستو ورځو کې په مطبوعاتو کې داسې خبرونه خپره شوي وو چې امریکا د طالبانو سره د لوستنامې نه وړاندې خپل شاوخوا 4000 ځواکونه د افغانستان نه راوباسي. خو افغانستان کې د امریکا پوځي کمانډرانو مطبوعاتو ته ویلي وو چې داسې هیڅ حکم ورته نه دی ملاو شوی. د امریکا د دفاع لپاره موقتی وزیر مارک اسپر خبریالانو ته ویلي وو چې دی هم د ځواکونو د راوستلو مرسته کوي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
د امریکا په کانګرس کې دا وخت د صدر د مؤاخذه لپاره وګد با سپایته رسیدلې او په لګو شیبو کې به وټونه اچول کیږي او د کانګرس ډیموکرات او ریپبلیکن غړي به هڅه کوي چې د دې وټونو نه پس دا مقدمه سېنات ته یوسي. 214 وټونه په کار دي چې د کانګرس لخوا کانګرس کې چې 214 وټونه د صدر د مؤاخذه په حق کې ورپریوتل نو کې دي شي چې صدر ترامپ خلاف د مودې امپیچ کولو یا د مؤاخذه کاروایی سېنات ته ورسي. نن په دې کاروایی باندې څه شوې دي په یو رپورت په شکل کې وړاندې کوو. د امریکا کانګرس نن د صدر ترامپ د مؤاخذه یا د امپیچ کولو په کاروایی لاس پورې کړې. ډیموکرات اکثریتي کانګرس با صدر ترامپ باندې تور لګولې چې هغه د خپل ګټو لپاره د خپل څوکۍ استعمال کړي او د کانګرس د دو یعنی د صدر خلاف پرټنو په لار کې خند جوړ شوی. د کانګرس سپیکر میرمن نانسی پلوسی د اوږد بحث شروعات کې ویل صدر ترامپ یوکرین د خپل کال 2020 ممکنه ډیموکرات سیال جو بایدن خلاف پلټنه شروع کولو لپاره د فشار لاندې راوستلو هڅه کړې او بیا د دې خبرې د کانګرس تفتیش په لار کې خند جوړ شوی. امیرمن پلوسی په وینا صدر مونږ سره د مؤاخذه نه علاوه بل کملار نه د پریخودلې. هغه ویل کومونږ دا وخت سونه کړل نو دا به د خپل فرض د مخړول وی. نن مونږ د جمهوریت د بقا لپاره راغون شو یو. د کانګرس ریپبلیکن غړي د کولینز چې د صدر ترامپ کلک پلوی دی د صدر ترامپ په اړه د میرمن پلوسی نظر رد کړي او ویلي ډیموکراتس د تیر درې کالو راهسې خواهش درلود چې صدر ترامپ مؤاخذه کړي. هغه زیاته کړه کانګرس د صدر د امپیچ کولو خبره په داسې وخت کې هم راغستلې چې را روان کال یعنی 2020 کې هغه بیا انتخاب ته ولاړ دی. د صدر د واک کې پاتې کېدل یا ردین شړلو اختیار باید چې وټ اچونکو سره وي. د کولنز ویل صدر ترامپ د یوکرېني صدر ولادمیر زیلنسکی نه د بایدن خلاف پلټنې شروع کولو او په یوکرین 391 میلیونه فوزي امداد بندولو کې څه غلط نه دی کړی. په امریکني کانګرس کې د جارجیا ایالت سره تعلق لرونکي کانګرسمن د کولنز د ډیموکرات د صدر خلاف د لین دین تور هم رد کړی. ډیموکرټس دریز لري چې صدر ترامپ په یوکرین امداد بند کړو په دې شرط چې دوی به د بایدن خلاف اول پلټنې شروع کوي بیا به امداد اخلي. د کولنز وینا وا ترامپ په سپتمبر کې یوکرین ته امداد جاری کړو او یوکرین په بدل کې نه خو پلټنې شروع کړي نه یې بل څه کړي. ډیموکراتس د ریز لري صدر بیرته د سشرته یوکرین ته امداد پدې جاری کړو ځکه چې په دوی یعنی ترامپ انتظامیه باندې خلک خبر شو دی گیر شو. کانګرس باندې امپیچمنت پروسې په دوه دفعاتو د شپږ ساعتو بحث وروسته بوټه چبي. تر اوسه کانګرس کې اکثریتي ډیموکراتس د امپیچمنت په حق او اقلیتي ریپبلیکن د امپیچمنت خلاف غبرګون ریکارډ کړي. په کانګرس کې د ډیموکراتس اکثریت نوازه هدا چې کانګرس باندې د صدر امپیچ کولو اجازه ورکړي. د سره با ریپبلیکن صدر ډونالد ترامپ ته امریکا په 2023 کال تاریخ کې دریم داسې صدر جوړ شي چې د مؤاخذه کاروایی پیچلې دي. سره ټرمپ د امریکا داسې ډومبه صدر هم دی چې د خلاف یو مؤاخذه کاروي روان وي او غبیا انتخاب ته ولاړ وي. د کانګرس د ووټ وروستو بعد د صدر خلاف را روانه میاش پر ریپبلیکن اکثریتي سنټ کې مقدمه چلی. کوسو هم دا ډیره ګرانه ده چې صدر به مؤاخذه یا امپیچ شي، خو دا مقدمه به په داسې وخت کې چلی چې لس میاشتې پس به صدر ټرمپ بیا ووټونو ته ودرېږي چې په دویم وار منتخب شي. سره ټرمپ د ځان خلاف په کانګرس کې شروع شوی د مؤاخذه کاروای خلاف د هاوس سپیکر میربن نانسی پلوسی ته د شپږو پاڼو یو خط هم لیکلی او د کانګرس په دې عمل یې پکې نیوکه کړې، خو وړاندې صدر په ټویټر باندې هم د خپل زړه بازو باسلې. د خپل ټویټر اکاونټ څخه صدر ټرمپ لیکلی، تاسو منئ چې تندرو کیندلاسي او بیکار ډیموکرات بنم امپیچ کړي، ما څه غلط نه دی کړی، دا ډیر بد روان دی او په کار نه ده چې بل کوم صدر سره داسې بد وشي. د امپیچمنت پر سر به ووټ په داسې وخت کې هم چولې کیږي چې سره ټرمپ په میشیګن ایالت کې دا وخت د جلسې اراده هم لري. میشیګن هغه ایالتونو څخه یو دی کوم کې چې ګټ سره صدر ټرمپ د امریکا 15 صدر جوړ شوی وو. د کانګرس ریپبلیکن غړي د صدر ټرمپ کلک ملګري دي او د دوی په ګون کې چا هم د امپیچمنت په حق کې د ووټ اچولو اراده نه ده خودلې. ریپبلیکنز دریز لري چې صدر ټرمپ څه غلط نه دی کړی او د بایدنز خلاف د تفتیش پرته یې په یوکرین امداد آزاد کړو. صدر ټرمپ هم په خپلو خبرو کې د یوکرین صدر سره د تیر جولای خپل خبرې اترې جامع بللې وي. صدر وایي د یوکرین نه دا خواست چې د پخوانی نائب صدر جو بایدن او د دزوی هنټر بایدن خلاف د پلټنې وکړي څه غلطه خبره نه ده. صدر ټرمپ وایي د یوکرینی صدر نه دا خواست چې مونږ سره خو کې. په دې خبره کې صدر د مونږ ټکی مطلب ځان نه بلکې امریکا وا. د کانګرس سپیکر ته خپل خط کې صدر ټرمپ او ډیموکراتس تور لګاو چې قانون سره ټوکی روانه کړي او هڅه کوي چې کودتا وکړي. صدر داوا کړي چې ډیموکراتس د امریکا جمهوریت خلاف جنگ شروع کړي. په خپل خط کې صدر ټرمپ ته امپیچمنت پروسه غیر قانوني، بی بنیاده او شرنګیزه بللې. میرمن پلوسی د صدر دا خط ډیر خراب بللې. د کانګرس غړو ته په خپل خط کې میرمن پلوسی لیکي د صدر امپیچمنت کولو سره دوی به د خپل هغه حق پالنه کوي کوم چې د امریکا اساسي قانون دوی لور کړی. میرمن پلوسی چا چې ډیره موده د صدر مواخذه کولو یا د امپیچمنت ګام پورته کولو څخه ډډه کوله، اخر کې ویلي ډیر د خفګان خبره ده، خو په موږ دا واضح شوه چې صدر د خپل شخصي او سیاسي ګټو لپاره د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال کړي او د کانګرس لخوا د احتساب په لار کې خنډ جوړ شوی او دا د ثابتولو هڅه کړي چې صدر د امریکني قانون او د ولس څخه بالاتر دی، خو حقیقت دا دی چې څوک هم د قانون څخه بالاتر نشته.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا دی واخ پرونه دا اوس موږ د مطبوعاتو هغه خبرګون ته پام راګرځو کوم چې د پخوانی فوزی امیر جنرال پرویز مشرف ته د خصوصي عدالت لخوا د مرګ سزا اورولو پس رامنځته شوی. زموږ همکار بختور شاه د تکتنه کړي ستاسو پام راګرځو.
په اکثرو ځایي او نړیوالو مطبوعاتو او اخبارونو کې د پخوانی فوزی جنرال پرویز مشرف د فانسي د فیصلې په اړه رپورټونه او مقالې چاپ شوې دي چې پکې د دغه مقدمه تفصیل او په جنرال مشرف د ثابت شوی جرم په اړه معلومات چاپ شوې دي. بي بي سي په خپل پاڼه لیکي چې د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو فوزی جنرال ته پکې د غداري په مقدمه کې د فانسي سزا اورول شوې ده. دا اخبار وړاندې لیکي چې د جنرال مشرف نو وړاندې دریو نورو جرنیلانو، جنرال ایوب خان، جنرال یحیی خان او جنرال ضیاء الحق هم د پاکستان آئین معطل کړی وو، خو عدالت دا غوی په اړه هیڅ نه وکړي. نړیوالو مطبوعاتو د دغه فیصلې په اړه د پاکستان د فوز په سخت غبرګون هم لیکل کړی دي. بی بی سی په خپل پاڼه د پاکستان د فوز یو بیان خپور کړی چې وایي د پاکستان د فوز پخوانی مشر، د پاکستان پخوانی صدر چې سلویخ کاله د خپل ملک خدمت کړی، د پاکستان د پاره جنگونه کړی دي، هیڅکله د ملک غدار نشي کېدلی. اخبار وای دا به کتلای شي چې پاکستان به پخوانی پوځي جرنیل پرویز مشرف څنګه د سزا کولو لپاره بوزي، ځکه چې د پاکستان او عربي اماراتو ترمنځ د مجرمانو یو بل ته سپارلو لوزنامه هم نشته. د امریکا ملي ریډیو ان پی آر هم په خپل پاڼه د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف په ضد د پانسۍ د فیصلې په اړه مضمون لیکلی دی. ان پی آر ته په پاکستان کې د سیاسي چارو څیړونکي امارات دورانی ویلي دغه یو تاریخي فیصله ده چې د ملک عدالت د پوځ پخوانی مشر او صدر ته د غداری په جرم کې د پانسۍ سزا واوروله. ان پی آر د پاکستان د پوځ غبرګون هم په خپله پاڼه چاپ کړی چې وایي د جنرال مشرف په ضد په مقدمه کې قانوني تقاضي نه دي پوره کړی شوي. د پاکستان د پوځ پخوانی مشر او پوځي عامر جنرال پرویز مشرف ته د عدالت لخوا د پانسۍ سزا په فیصله په مطبوعاتو کې باسونه روان دي چې دا به څومره ممکنه وي چې پاکستان به دغه فیصله عملي کړي او پرویز مشرف به په دار اوخیجوي. خو یو بل سیاسي څیړونکي عمار ویلایچ ویلي دغه فیصلې د پاکستان د پوځ په نوم داغ لګولې. نوموړي ان پی آر ته ویلي دا مهمه نه ده چې پرویز مشرف دی پانسۍ شي، مهمه دا ده چې د پاکستان عدالت یو تاریخ جوړ کړو چې سبا بل څوک لکه د پرویز مشرف د ملک د آئین سرغړونه کوي نو دا خیال به ضرور کوي چې د پانسۍ د سزا سره به مخ کیږي. د عمران خان په مشرۍ کې د پاکستان د تحریک انصاف حکومت لاره دغې سزا د عملي کولو په اړه خپل دریز نه دی په ډاګه کړی، خو په سوشل میډیا د وزیر اعظم عمران خان د هغه وخت یوه تبصره خوراله. کله چې په کال 2001 کې پرویز مشرف آئین معطل کړو نو عمران خان ټلویزیون سره په مرکه کې ویلی وو چې پرویز مشرف د غداری مجرم دی او سزا یې پانسۍ ده. خو په عمران خان نیوکی کوونکي وایي د اکثر د خپلې خبرې نه ورستو کیږي او کېدای شي چې د عدالت د دغې فیصلې په اړه هم خپله پخوانۍ خبره بیا بدله کړي او د جنرال مشرف د پانسۍ په ضد ودرېږي. جنرال مشرف سره یوه میاشت وخت دی چې د پانسۍ د فیصلې په ضد اپیل وکړي، خو د اپیل لپاره به ورته په خپله په عدالت کې وړاندې کېدل وي. جنرال مشرف چې دا وخت په دوبۍ کې په هسپتال کې د علاج لپاره داخل دی د عدالت ته دغه فیصلې په اړه ویلي دغه تورونه بې بنیاد دي. د جنرال مشرف په ضد دغه داري مقدمه په کال 2014 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف داخله کړې وه. په مشرف دغه داري نه علاوه د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د وجنې او هم د بلوچستان د پخوانی اعلی وزیر نواب اکبر بوکتی د وجنې مقدمه دي.
په پاکستان کې 15 ورځې نه د پولیو کمپاین شروع شوه دی او په ډومبیر ورځ باندې نامعلوم وسلواله دوه پولیسواله هم په خیبر پختونخوا کې وجلی دي. زمونږ خبريال ریاض حسین په دې موضوع ریپورت را لګلی، تاسو په مرتبه راکړو.
په لال قلعه پولیس مرکز کې ځایي پولیس دیو ته ویلي دي چې وجل شوي دوه پولیس کارکوونکي پرمان الله او مکرم خان په بشیګرام علاقه کې د پولیو د پرزونو سر ته رسولو لپاره روان وو. نامعلومو وسلوالو په دوی ډزې وکړې او هغوی په ټک مړه شول.
دا مرخانه بشیګرام دی، دا جی د دوه کسان په بشیګرام شوي پرمان الله او مکرم خان دی. دې مرخانه کې زموږ پولیو ټیمان دي
تحریک طالبان پاکستان د دې ذمہواری په خپل غاړه اخستې ده. د پاکستان د نورو برخو بشان په خیبر پختونخوا کې هم نن د پولیو د ساسکو ورکولو درې مورز ده. د روانې میاشتې په 14 نیټه 15 ورځنی د پولیو کمپاین دوام لري چې روان کال په ټول هیواد کې راغلي د پولیو په زیاتو ناروغو قابو بیا موندي شي. پولیس وایي حمله کوونکي په تختیدو کې بریالي شوي دي، خو په دغه سیمه کې امنیتي چارواکو د نامعلوم وسلوالو په ضد د پلټنې کار هم شروع کړی دی، خو د چا گرفتاري په عمل کې نه ده راغلی او په دغه سیمه کې د پولیو د ساسکو کمپاین دوام لري. لس ورځې وړاندې په خیبر پختونخوا بنو ضلعه کې هم د پولیو زنانه کارکوونکې چې په بنو ضلعه بکخیل بې کوره شوي خلکو په کیمپ کې خپل پرزونه سرته رسول نامعلوم وسلوالو وجلې وه. د ماشومانو د حقونو کارکوونکي عمران ټکر وایي که یو اړخته مور او پلار خپل بچي د هغوی د حقونو نه محروم کوي، خو بل طرف ته د امنیتي خرابې وضع له امله د ماشومانو بنیادي ضرورت په ورکولو کې خنډان راولاړیږي.
خبردار
روان کال 2019 کې په پاکستان کې د پولیو په کیسونو کې اضافه شوې ده او په مجموعي توګه یو سل سلور د پولیو د رنګ نه متاثره کیسونه ریپورت شوې دي. د ټولو نه زیات کیسونه 15 یا په خیبر پښتونخوا کې راغلي دي او د حکومت او نړیوالې د صحت ادارې WHO په مرسته د پولیو په ضد دغه 15 ورځنی کمپین به تر شلمې نیټې پورې جاری وي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
وی او ای ڈی واغ پراوانه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.